دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
اوري. السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده. زه خلیل خان یم. پام وکړئ د سات خبرونو ته. د افغانستان حکومت وایي د نوي جمهور رئیس د لوري د مراسمو نه دوه اونۍ وروسته به د سولې په مسله د ملي اجماع د تایید لپاره یوه بله لویه جرګه راوغوښتل سي. د دولت جوړونې د ټاکنیز ټیم د کمپاین رئیس او د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخواني رئیس محمد عمر داودزی وایي چې د سولې د خبرو په اړه د افغان حکومت او طالبانو د دریځ څخه ناسم تعبیر کیږي.
پیشنهاد داده تصمیم نه دی، پیشنهاد داده چې انشاءالله د اجماع پاک لبه هم لویه جرګه راوغوښتل کیږي، هم به شورای رهبری مصالحه احیا کیږي، خو هم شموله د ټولو سره په مشوره باندې.
شغل داوزی ویلی چې نه افغان حکومت د سولې خبرو د پیل لپاره کوم مخکې شرایط وړاندې کړي او نه هم طالبانو په رسمي ډول په اعلامیه کې دا ویلي چې دا ډله د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره خبرو ته چمتو نه ده. د امریکا پوځ ویلي دي چې د ننګرهار په ولایت کې په یو داخلي برید کې دوه امریکایي سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. دغه پیښه د شنبې په ورځ ناوخته هغه مهال شوې ده چې یو افغان کس چې د پوځ یونیفارم یې اغوستی و ډزې پیل کړې. د افغانستان دفاع وزارت ویل دي چې یو افغان سرتیري هم وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لګټ امریکا ژغ ته وویل چې دغه پیښه د شنبې په ورځ د ننګرهار ولایت د شیرزاد په ولسوالۍ کې شوې ده. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي اجمل عمر اسوسیټډ پرس ته ویلي چې وسلوال بریدګر هم وژل شوی دي. تر اوسه امریکا او نه د افغانستان دفاع وزارتونو د وسلوال کس په اړه څه ویلي دي. په افغانستان کې په تیرو 13 کلونو کې د افغان ملي اردو د سرتیرو لخوا په خپلو متحدینو ډیر زیات داخلي بریدونه شوي دي. د دې کال د پیل راهیسې شپږ امریکایي سرتیر وژل شوي دي او تیر کال دغه شمېر 22 وو. په چین کې د روغتیايي چارو مسؤلین وایي چې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر شاوخوا 811 ته رسېدلی دی. دا د 2002 میلادي کال په مارچ کې د سار په ناروغۍ تر مړو شمېر زیات کسان دي. دغه شمېر دغه د سار ناروغۍ 1,000 خلک مړ کړي وو. د ناتیا نورو کسانو د مړینې په تایید سره دا شمېره نور هم پورته شوې ده. د چین روغتیا ملي کمیسیون چارواکي وایي چې تیر شپې پورې شاوخوا 6,500 پیښې هم ثبت شوې دي. په دې سره په چین کې په دغه وایرس د ککړو کسانو شمېر 8,200 ته رسېدلی دی. په فرانسا، جاپان، جنوبي کوریا، مالیزیا، ویتنام او ځینې نورو هیوادونو کې هم د کرونا وایرس شاوخوا 360 پیښې ثبت شوې دي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی دی چې هیواد یې په دې کې ناکامه شوی دی چې یو مصنوعي شپږمکۍ د ځمکې مدار ته واستوي. دا د هغه پروګرام وروستۍ ناکامي ده چې د امریکا ادعا کوي چې د بلیسټیکي توغندیو پرمختګ دپاره ایران پر مخ وړي. تر دې د مخې فضا ته د سټلایټ د استولو لپاره د ایران لږ تر لږه دوه مخکینۍ هڅې هم ناکامه شوي دي. د پاکستان د بلوچستان پایلټ کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې یو پاکستانی عسکر وژل شوی دی او 15 نور ټپي شوي دي. د بلوچستان د هرنای ولسوال عظیم جان دومړ ویلي دي چې عسکرو د ډبرو د عسکرو کان سره نږدې د شارګي په سیمه کې غزمه کوله چې موټر یې پر ماین برابر شوی دي. تر اوسه هیڅ کوم ډلې د دې چاودنې کولو ادعا نه ده کړې، خو پخوا دغه شان بریدونه کولو ادعا به د بلوچستانو بلتون غوښتونکو کوله. د پاکستان دولت پر ضد دغه وسلوالو مبارزه پیل کړې ده. د غوښتنې لري چې د بلوچستان په طبیعي منابعو او زیرو باندې لکه تیل او ګازو کې زیاته برخه دغه ولایت ته ورکړل شي. د پاکستان الپان کلب ویل دي چې د پوځ د هیواد په شمال کې دوه بهراني غره ختونکي چې یو لوړ غره کې بند پاتو د هلیکاپټر د لارې ژغورلي دي. د الپان کلب سیکرټر قرار حیدری ویل دي چې دغه دوه غره ختونکي چې یو د کناډا او بل د فنلند وو په غره کې ناروغ سی وو او اوس ژغورل شوی دي. د پاکستان پوځ په لومړي بیان کې دا ویلي وو چې یو غره ختونکي امریکایي دي، خو بیا د پاکستان الپان کلب دا تایید کړ چې هغه د کناډا اوسیدونکي دي. تیر کال د مارچ په میاشت کې یو برتانوي غر ختونکی د ننګا پر بد غر چې د وژونکي غر په نامه مشهور دی د ختلو په هڅه کې مړ شوی وو. او ملګرو ملتونو وایي چې د لیبیا په کورونی جنگ کې شکیل ډلې به روانه میاشت یو ځل بیا سره جرګه سي. ملګرو ملتونو ویل دي چې د خبرو بل پړاو به د همدې میاشتې په 13 نیټې په ژنیو کې وسي. د جنرال خلیفه افتار په نړیواله کچه د لیبیا د ملي یووالي د پیژندل شوي حکومت د استازو تیرونی هم په ژنیوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب خبرې وکړې، خو کومې نتیجې ته ونه رسېدې. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونه مو واوریدل. د افغانستان د جمهوری ریاست مانی د امریکا د دیموکرات ګوند یو احتمالي کاندید او د جمهور رئیس د پخوانی مرستیال جو بایدن د سرګندونو په هکله عکس العمل ښودلې دی او ویلي دي که څه هم د امریکا د مرستو مننه کوي خو افغانان تل یو ملت وو او ویبه. ځینې نور بیا د جو بایدن دا سرګندونې د پیغور په شکل اخلي او وایي افغانستان باید په اوسنیو شرایطو کې یو واحد ملت شي او له ځانځانیو ډډه وکړي. رحیم ګل ساروان رپورټ راکړی دی.
جو بایدن په یوې ټاکنیزې مناظرې کې ویلي هیڅ امکان نه لري چې افغانستان متحد شي او دی له لویه سره د ملت جوړورې له نظرې سره مخالف و. بایدن چې د اوباما مرستیال و اوس د امریکا د سږني کال د ولسمشۍ د ټاکنو لپاره په ډیموکرات ګوند کې احتمالي کاندید دی وایي افغانستان ته د سفرونو په مهال ورته معلومه شوې چې دا هیواد هیڅکله یو موټی کیدای نه شي او په افغانستان کې یوازینی کار چې باید وکړي په سیمه کې د ترهګرۍ ضد مبارزه ده. د جو بایدن دغه سرګندونو ته د افغانستان د ولسمشۍ ماڼۍ خبرګون ښودلی دی.
افغانستان یو ځواکمن ملت دی او د تاریخ په اوږدو کې د خپل ملي والی ثابت کړی دی. موږ د ډیرو تړاکونو او د ډیرو غلونو په وړاندې باندې مقابله کړې ده او دا خاوره مو ساتلې ده. د دې خاورې د ساتنې لامل هم همدا دی چې د افغانستان ملت یو قوي ملت دی او هغه قوي اراده لري. موږ د امریکا د مرستو څخه مننه کوو ولې موږ یو ملت وو او یو ملت به یو.
سیاسي څېړونکي د جو بایدن په سرګندونو متفاوت نظرونه لري. وایي دا د هغه کمپاینی سرګندونې دي خو د دې تر څنګ دا هم وایي چې حقیقت پکې پروت دی.
جو بایدن پیغام په دې وروستو سرګندونو کې دوه اړخه لري. یو خدا چې د امریکې لپاره د امریکې ولس ته دا ورکاره کوي چې امریکا په افغانستان کې ونتوانېدل د کومو موخو لپاره چې راغلی وله هغه پلی کړي او دا یو انتخاباتي مبارزاتو لپاره یو ښه نقطه د دوی لپاره کېدای شي او د دې تر څنګه د افغان حکومت ته هم دا پیام ورسوي چې ښه افغان حکومت هم له دغو فرصتونو استفاده ونه کړله او ونتوانېده چې د خپل هیواد بیرته راورغوي.
عامو خلکو هم غبرګون ښولی. یو شمیر وایي چې د هغه سرګندونې یو ډول پیغور دی او ځینې نور بیا وایي چې دا خلک تل یو ملت وو.
د جو بایدن خبره ده بیرته جو بایدن خپل خوله دی بیرته وخلی. افغانستان یو ملت ته افغانستان 15000 کلن تاریخ لري.
مونږ د جو بایدن دا خبره د پیغور په شکل اخلو چې د مونږ ملت او د افغان سیاسيونو ته دا یو پیغور دی.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا په ټویټر کې ویلي چې افغانان د دې وړتیا لري چې خپل ملت جوړ کړي او د خپلو سولیزو اهدافو او ارزښتونو په اساس متحد شي. کوبیا د جو بایدن په خلاف دا ویلي چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې په ملت جوړونه باور لري او دا ویاړي چې په دې برخه کې له افغانانو سره برخه اخلي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
امکان نه لري چې افغانستان یو واحد ملک شي. دا د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کاندید جو بایدن خبره ده. بایدن په انتخاباتي مبارزه کې ویلي دي چې زه په افغانستان کې د ملت جوړونې د مفکورې سره هیڅ موافق نه وم. یوازینی کار چې باید وکړو هغه په سیمه کې د تروریزم ضد مبارزه ده. موږ د نړیوالو سیاسي چارو کارپو عبدالقیوم مومن سره په دې باره کې مرکه کړې ده. محترم قیوم مومن صاحب، د امریکا د جمهوری ریاست د کاندیدانو په مناظره کې جو بایدن ویلي دي چې زه د اول ورځې نه په افغانستان کې د ملت جوړونې د نظریې او فلسفې سره مخالف وم او یم، او افغانستان هیڅ وخت یو موټی کېږي نه، هیڅ امکان نه لري چې دا یو واحد ملت وي، فقط دغه د تروریزم سره مبارزه صحیح ده. افغانستان څنګه یو واحد ملت نه و او نه به یي، او د هغه لاره دا ده چې درې ملک شي، څنګه کېدای شي؟ ده
اول دا چې دوی وایي چې موږ په افغانستان کې د تروریزم سره جګړه کوو. که دوی د تروریزم سره جګړه کوي، دوی باید پاکستان ته راشي، ځکه تروریزم د پاکستان نه افغانستان ته رالیږل کېږي. نو که دوی په رښتینی سره د تروریزم سره جګړه کوله، نو پاکستان حکومت کې به دا تروریزم بند کړي، ځکه زارې هلته دي، کارخانې هلته دي، خلک هلته روزل کېږي او رالیږل کېږي. موږ داعش دوی پیدا کړل، نور تروریستان دوی پیدا کړل، او دنیا کې هم دوی ورسره مرستې کړي دي، په مستقیم او غیر مستقیم.
دوی خو چې مناظره کوي هغه خبرې کوي یا هر کاندید هغه خبرې کوي چې د دوی خپل پلان وي، پروګرام وي، او غواړي چې د خلکو رائے حاصل کړي، د خلکو توجه جلب کړي. یعنی هر یو کاندید خپل لري چې خپل نظر وي. خو جو بایدن ویلی دی چې کزه هم جمهور رئیس کېږم نو زما به دغه پلان دی، پروګرام دی چې امریکایي عسکر وباسم د افغانستان نه. تروریزم سره جګړه، مګر هم افغانستان یو واحد ملت نه دی.
دا شی د تاسو خبره دوی خپل انتخاباتي ګټو په خاطر باندې خبرې کوي چې د افغانستان نه د عسکر راوستل یو سیاسي لوبه ګرځېدل. ټرمپ هم دا چغو یو نور هم دا چغو په دې کې فکر کوي چې دوی په انتخاباتو ګټي. رالو دې خبره ته چې افغانستان واحد ملت نه دی، دا غیر مسؤلانه خبرې خو هم بایدن کړی وي او څه بیا وکړي. افغانستان کې تاریخ ته وګوره، د تاریخ په چپو کې، تاریخ په دوران کې ډیرو ملکونو کوشش کړی چې دا ملک سره وشاړي، وې چېړو په ټوټو ټوټو تقسیم کې، مګر هیڅوک په دې نه دی بریالی شوی. نه په مغول بریالی شوی، نه په سکندر بریالی شوی، نه په چنګیز بریالی شوی، او نه په انګریز بریالی شوی، او نه په روس بریالی شوی. دوی هم په دې باندې نشي بریالی کېدای چې دا ملک سره تجزیه کې دا یو متحد ملک دی یا واحد ملک دی. د خلک سره یو خلک دی، دا سره نه دا کتن کې دی. دوی کوشش وکړ چې عراق ته ځي کې وای نه کړی شو، دوی کوشش وکړ چې سوریه ته ځي کې وای نه کړی شو، دوی کوشش وکړ چې لبنان ته ځي کې وای نه شو کړی. اسی به خوبونه ګوري، اما دا چې به تراویخ شي به بوش د خوب و خیالو. د افغانستان تاریخي واقعیتونه نور دي، هغه ټولنه بله ټولنه ده، هلته بل خلک اوسیږي. خپل مسکی به جنگی وو، په خپل مسکی به سره هر څه کو، مګر کله چې بهرنۍ موږ ته راځي به موږ بیرته یو ځای شو. تاریخ دا ثابت کړی او دا ځل به هم دا کار کیږي.
جو بایدن ویلی دی چې زه د اوباما په وخت کې سوزل لاړم افغانستان ته، سفرونه مې وکړل او ماته د معلومه شو چې دا یو واحد ملت نه دی او نو او نو بشي. ویلی دی چې زه افغانستان پیژنم.
په یو سفر باندې چې تلاش او په بګرام کې پروت او د ملت نه څه خبرې کیږي، د ملت څه غواړي او ست خپل د معلومات چې سیاسي راټولي هغه هم مواسقه معلومات نه دي، ځکه هغه هم چرته تللې نشي، هغه په خپل دفترونو کې ناشتي او د ځینو کسانو د خولې نه ځینې خبرې لیکي.
مومن صاحب محترم، خبر دي نسم د رپورټونو راځي چې په افغانستان کې د نن په دولت کې هم اختلافات دي، حکومت کې اختلافات دي، سره خپل کې نه جوړیږي او د دینه دنیا په تنګ د خپل ولسم ته په تنګ دي چې د دوی بي اتفاقي او ناندريو حال دي حتی رسولې ده. دا خو یو واقعیت دی.
په دې کې شک نشته، افغانستان حکومت دو سره هم نه دی، څو سره دی. دا زمونږ خبره چې په دنیا کې څوک ورته غوږ نه نیسي، دا زمونږ په درد باندې څوک ګرځي نه، دلیل دا له شرفانی یو خبره کوي، عبد الله بل خبره.
ډیره مننه قیوم مناسب کورم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو تازه راپورټ خي چې اکثره معلول افغانان د خپل لومړنۍ بشري حقوقونه به برخې دي. د امریکا غا خبريال ممتاز بهیر راپورټ را لګلې ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یو تازه راپور په نشرولو سره په دغه هیواد کې د معلولیت لرونکو افغانانو د وضعیت په اړه جدي اندېښنه خوده لیده. دا دغه کمیسیون یو کمشنر بنفشه یعقوبی د یکشنبه په ورځ د راپور د نشرولو پر مهال ویل، په افغانستان کې معلولیت لرونکي وګړي له مختلفو جدي ستونزو سره مخامخ دي. اغلی یعقوبی زیاته کړه چې د دوی د موندنو پر اساس اکثره معلولیت لرونکي افغانان د روغتیا، زده کړو او کار په سیر خپل اساسي بشري حقوقو ته کافي او بشپړ لاسرسی نه لري.
هغه څه چې د افغانستان د معلولیت ټولنه او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او موږ معلولیت لرونکي وګړي له حکومت، ټولنې او ټولو څخه غواړو، د قوانینو تطبیق دی. د معلولیت لرونکو لپاره چې کوم قوانین شته دي او دغه راز د هغو قانونونو د موادو د تطبیق چې افغانستان ورسره یوځای شوی دی، موږ غواړو چې دا قوانین تطبیق شي ترڅو موږ په مختلفو برخو کې په بشپړ ډول د معلولیت لرونکو وګړو د ستونزو د حل شاهدان یو.
د افغانستان دولت د معلولیت لرونکو وګړو د حقونو د تامینولو لپاره د معلولینو د حقونو او امتیازونو قانون جوړ کړی او د غراس په 2012 کال کې د معلولیت لرونکو د حقونو له کنوانسیون او د مراکش له میثاق سره هم یوځای شوی دی. خو د بشري حقونو د خپلواک کمیسون راپور چې د افغانستان په 38 ولایتونو کې د نږدې 980 معلولیت لرونکو وګړو سره د مخامخ خبرو لاره ترتیب شوی خي چې له دې شمیره اکثره معلولیت لرونکو افغانان روغتیايي خدماتو ته بشپړ لاسرسي نه لري. یوازې 99 ویلي چې زده کړې کوي او 209 ویلي چې په خصوصي سکتور او دولتي ادارو کې دندې لري. په راپور کې د غراز راغلی چې له دې شمیره 1598 معلولیت لرونکو افغانان له حکومت څخه خپل کلنی امتیازات ترلاسه کوي او پاتې معلولین له دغو امتیازات څخه محروم دي. معلولیت لرونکو افغانان هم تاییدوي چې خپل لومړنۍ او بشري حقونو ته لاسرسی نه لري او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی ژوند ته پاملرنه وکړي. حسین احمدی چې خپل یو په خیل لاسه ورکړي امریکا غته وویل
حکومت
مکلفیتونه لري، باید خپل مکلفیتونه ادا کړي او د کار، زده کړې او روغتیا په برخو کې د معلولیت لرونکو وګړو اړتیاو ته پاملرنه وکړي. د شهیدانو او معلولیت لرونکو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د معلولیت لرونکو وګړو د دغه ستونزو د لرې کولو لپاره تګلارې جوړې کړې دي. د دغه وزارت ویان ضیاء الحق فضلی امریکا غته وویل
موږ هڅه کوو چې د شهیدانو ورثو ته او معلولیت لرونکو وګړو ته پوره رسیدګي وکړو. د قانون د تعدیل طرحه عدلیه وزارت ته لیږل شوی چې لمخې به یې نه یوازې دا چې موږ جنگي معلولیت لرونکو وګړو او د شهیدانو وارثینو ته رسیدګي وکړو، بلکې طبیعي معلولینو ته هم باید رسیدګي وکړو.
د هغې سروې له مخې چې په 2015 کال کې د هینډیکپ نړیوالې مؤسسې لخوا شوې، د افغانستان د نفوس 2.5% وګړي معلولیت لري، خو د شاوخوا 14 کلونو له تېرېدو وروسته د شهیدانو او معلولیت لرونکو وګړو په چارو کې د دولت وزارت تازه شمیرې ښیي چې په دغه هیواد کې د معلولیت لرونکو وګړو شمیر 900,000 ته رسیدلی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې افغان حکومت په تېرو شاوخوا 2 لسیزو کې د معلولیت لرونکو وګړو د وضعیت ښه والي په برخه کې یو لړ اقدامات ترسره کړي دي، خو پر وینا یې دا اقدامات کافي نه دي او حکومت باید د معلولیت لرونکو وګړو د پیاوړتیا لپاره تر ډیره د ښوونیزو برنامو عملي کولو تپاملر نو کړی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په چین کې د کورونا په ویروس د مړو شو کسانو شمیر د 800 نه اوخته دی. د چین د روغتیا ملي کمیسیون د یکشنبه په ورځ ویلي دی چې د اوبی په مرکزی ولایت کې پرون 900 نور په دې ناروغۍ مړه شوی دی. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
د کورونا ویروس لامل د تلفاتو د روسي ارقام په داسې حال کې خبره شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په وروستیو 4 ورځو کې په هوبی ولایت کې وضعیت یو څه ثابت شوی، خو سازمان خبرداري ورکړی چې د مړو شمیر لا هم ممکن زیات شي.
د هوبی په ولایت کې په تیرو 4 ورځو کې د تلفاتو شمیر ثابت پاتې شوی دی. په دغه کار کې د راپور شویو قضیو په شمیر کې ډیروالی نه دی راغلی. دا یو ښه خبر دی او ممکن د کنټرول د اقداماتو اغیز ښکاره شي.
خو د هوبی ولایت په مرکز وان کې چې دغه ویروس مرکز بلل کیږي، خلک له سخت وضعیت سره مخامخ دي.
کله چې موږ عادي خلک د دې مرګونی ویروس د خطر په اړه اطلاع ترلاسه کړ، ډېر ناوخته شوی و. موږ ساینس پوهان نه یو، عام خلک یو. موږ نه پوهېدو چې دا دومره ساري مرض دی. په پیل کې موږ ته وویل شو چې دا له انسان نه انسان ته سرایت نه کوي.
په چین کې د کورونا ویروس له کبله حکومت مجبور شوی ځینې ښارونه بند کړي. په هوبی ولایت کې ګڼ شمیر کسان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو استوګنځیو د باندې نشي راوتلی.
خلک باید دقیقو معلوماتو ته لاسرسی ولري څو ځان خوندي وساتي. په داس حال کې چې ویروس په خپرېدو دی، د روغتیا پالو کار د غلطو معلوماتو له امله ګرانېږي.
له هوبی ولایت څخه لرې پراته سیمو کې له هر کور څخه یوازې یو تن اجازه لري چې په 2 ورځو کې د سودا اخیستو لپاره له کوره ووځي. ځینې خلک بیا د اړتیا وړ شیان کور ته راغواړي.
زه چې د خلکو کورونو ته د اړتیا وړ شیانو له رسولو وروسته بیرته کور ته راځم. پر سړک هیڅ موټر نه وینم. ښار ټول تش ښکاري، بالکل د پخواني بیجنګ څخه توپیر لري.
هانګ کانګ نن یک شنبه وروسته لاغه پر یوې مسافر وړونکې لوی بیړۍ قرنطین لري کړ چې په ټولو مسافرو کې د کورونا ویروس ونه مندل شو. په ورته وخت کې نن یک شنبه د چین له اوهان ښار څخه دویمه الوتکه چې پکې استرالیایي ادباس پاره و داربین ښار ته ورسېدله. 268 مسافر په هاورد سپرینګ کې په یوې پخوانۍ ودانۍ کې ماینو لپاره قرنطین شوي دي.
زه ورسره څه ستونزه نه لرم. زه فکر کوم هغه خلک چې بیرته راځي ناروغه نه دي. دا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو اقدام دی.
همدارنګه یوه مسافر وړونکې الوتکه چې 200 برېټانوي او نور بهرني مسافر پکې سپاره وو، نن له اوهان څخه د برېټانیې د یوې پوځي اډې په هوایي ډګر کې کېناستله.
د وی او ای آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
د لوګر ولایتي چارواکو ویلي دي چې په تیر کال کې په دغه ولایت کې یو لسټنه نشئی مواد نیولې دي. د لوګر والی د خلکو نه غوښتي دي چې د نشئی موادو په ضد مبارزه کې د حکومت سره همکاري وکړي. د آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی راپورټ راکړی دی.
د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې ګډو افغان امنیتي ځواکونو د تیر یو کال په اوږدو کې یو لسټنه مخدره مواد په مختلفو سیمو کې د بیلابیلو نظامی عملیاتو پر مهال ضبط کړي او اوو ټنو ته یې نن اور واچاوه. د لوګر امنیه قومندان مل پاسوال رحمی خدا مخلص د یادو توکو د سوځولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې په دغو کې تریاک، هیروین او ځینې نور نشئی توکي شامل وو. هغه زیاته کړه چې په دې تړاو یو شمیر کسان څرنوالۍ ته هم معرفي کړي دي.
18 کیلو ایروین بود، 3280 کیلو چرس خام بود، 1648 کیلو گرام تریاگ است، 70 لیتر تیزاب است، چرس پخته 2338 کیلو گرام است، مواد شیشه 4 کیلو گرام است، 5 کیلو گرام است.
دلوگر ولایت له جغرافی څخه قاچاقبرانو د مخدر و موادو د انتقال د لارې په توګه استفاده کوي. لودې لارین شیتو کې د هیواد لختیځو ولایتونو څخه مرکزی او بلاخره لویدیځو ولایتونو ته قاچاق کیږي. د لوګر ولی انور خان ساغزی نن یکشنبه د لوګر په مرکز پولی عالم کې د نشیتو کې سوځولو پر مهال د دغه موادو او قاچاقبرانو پر ضد د جدي مبارزه خبرداري ورکړ. د خلکو همکاري هم وغوښتله.
په داسې مسایلو کې تنها دولت مکلفیت نه لري، د هر ځوان، د هر ملا، د هر سپینږیري، د هر چا وظیفه ده چې هغه په خپل وس سره کوشش وکړي چې اول د دې د کرنې مخنیوی ونیسي. که چیرې موږ تا نه کړو، موږ چرس ونه کړو، دغه زمینه سازي نه کیږي.
په همدې حال کې د لوګر یو شمېر اوسیدونکي د مخدرو موادو پر ضد د پولیسو وروستۍ هلې ځلې ستایي، خو نیوکه ادا ده چې ګوندې په حکومت کې دننه ځینې کړۍ نه غواړي دغه مبارزه بریالی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. په افغانستان او پاکستان کې په 2019 کال کې د وړم کال په نسبت د ګوزان یا پولیو ناروغي زیاته شوې. د واکسین نه لګول بې خبري او د وسلوالو ګواښونه دي. د خبر تفصیل واورئ.
2019 کال کې ګوزان یا پولیو په افغانستان او پاکستان کې بې ساري وده کړې ده. په افغانستان کې 28 او په پاکستان کې 130 پیښې ثبت شوې دي. طبي کارپوهان وایي د پولیو په حق کې د زیاتېدو لوی لامل نه دي او په ملینو ماشومان د پولیو په ویروس د اخته کېدو له خطر سره مخ دي. عائشه د هغو قرباني شویو ایواده چې مور او پلار د پولیو له اغېزو څخه بې خبره وو او واکسین لګولو په برخه کې بې غوري کړې ده.
کله چې زما سیسټر او زه روان وو، هغه ماته وی راچاق شو، نو زور ته نشم راچاق دي، نو هغه ماته وی چې عائشه کوزستا چرته زما په شانتی وین اوس په مونږ په منډو منډو دي زین تلو، نو هغه وخت باندې زه ډیره زیاته خپه شوم. دا زما تقریبا مونږ پرایمری سکول کې وو، دا خبره ماته تر اوسه پورې یاد ده او دا خبره بالکل زما په زړه باندې غسه.
اوس عائشه په خیبر پختونخوا کې د ګوزن ناروغۍ له منځه وړلو په کمپاین کې رضاکار ده. په تیرو څو کلونو کې په دې سیمه کې د ګوزن زیاتې پیښې لیدل شوې دي. عائشه هیله مند ده چې د دې وضعیت او شرایط د هغو میندو او پلرونو لپاره د یوې بېلګې په توګه ثابت شي چې د پولیو د واکسین له کولو څخه ډډه کوي. په پاکستان کې له 200,000 زیاتو میندو او پلرونو ماشومان ته د ګوزن ناروغۍ ضد واکسین لګول څخه ډډه کړې ده. یو شمېر د پولیو واکسین ته د غربي هیوادونو د توطیې په سترګه ګوري چې د مسلمانانو ترمنځ د ناامیدوارۍ لامل کیږي. په افغانستان کې بیا نږدې 2 میلیونه ماشومان له واکسین لګولو بې برخې دي. په خوست ولایت کې عبدالله نور هر ورځ توطیه ردوي.
که ایس پولی اصایی نوی خو طول دنیا بند کردی وی یو میش دا گلونه کم خنشی بنده وی و دا پولی دو سایی شای دایره شای
پسیمه که یوش من خلق پدی باور دی چه دا پولیو لمنزرولو پروگرام دا غختون مترکول لپاره یو خفر صد دی سید محمد عمر د پاکستان د بلوچستان اوسیدونکو وای چې خپل ماشومان ته به د پولیو واکسین ونه لګوي
پر پولیو باندې باید د سرکار څونه متوجه دي باید د مشر پر دغه باندې متوجه شي
په نړۍ کې د ګوزن یا پولیو ناروغي ویروس لمنځه تللې دي خو په افغانستان پاکستان او نایجیریا کې لا هم دی او تهدید په توګه پاتې دي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.9 اف ام 3.15
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او ویلي دی ښایي چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا مصیبت ختمېدو ته نږدې شوی وي د امریکا غ خبریال لیډیس اشلاین په جنیو کې د دبليو ایچ او د مرکز نه په دې باره کې رپورټ راکړی دی
د روغتیا نړیوال سازمان ای ډبلیو ایچ او راپورټ ورکړی دی چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې په جنګ ځپلي کې وو او ایتوري ولایتونو کې د ایبولا د مصیبت سره په مبارزه کې پرمختګ شوی دی راپورټونه وایي د وروستیو پیښو شمیر د 2250 مړینې په شمول 3409 ته رسیږي په دې حساب د مړینې اندازه 68% ته رسیږي د کورونا د نوي ویروس تکامل په نړیواله سطح د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا د مصیبت په ځای په مطبوعاتو کې یادیږي لیکن د روغتیا کارکوونکو د دغه ویروس په ورو انتقال کې پوره پرمختګ کړی دی د افریقا لپاره د ډبلیو ایچ او سمایزا مدیره ماشی دی سو مویتی امریکا غږ ته وویلې د څو میاشتو پخوا په نسبت اوس په هیواد کې شرایط فرق کوي مویتی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
What I can say with a great deal of hope and optimism is that we are seeing for example in a week something like 5 cases so the number of cases per day is very much reduced than they were a few weeks ago soon after we'd had some violent attacks and had to stop essentially the interventions in the hotspots in the DRC
زه په پوره هیلې او خوشبینۍ سره چې څه وایم هغه دا دی چې د مثال په ډول موږ په هفته کې تقریبا 15 پیښې وینو ځکه نو په یوه ورځ کې د پیښو شمیر له هغه څه نه چې څو هفتې د مخه وي ډېر کم دی او سمدستي او وروسته له هغه موږ ځینې حملې وکړې او د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په خطرناکو سیمو کې مداخله ودرول شوې وه راپورټونه وایي د کیوو او ایتوري په ولایتونو کې څه باندې 100 وسلوالې ډلې فعال دي ملګرو ملتونو تیر کال څه باندې 300 حملې ثبت کړې دي چې د ایبولا د روغتیایي چارو په کارکوونکو باندې شوې چې په دغو حملو کې 6 تنه وژل شوي وو او 10 تنه زخمیانو چې دغه حملې په ځینو ناروغانو باندې هم شوې وې مویتی په سیمه کې بې ثباتي او د بین المللي کوښښونو په مقابل کې محلي مقاومت ومنه چې ستونزې پیدا کړې دي د بین المللي کوښښونو هدف د دغه ویروس د خپرېدو مخنیوی دی دې څرګنده کړه چې که څه هم چې فضا پوره اصلاح شوې ده خلک د دغې ناروغۍ په جدیت پوهېږي او ډېره همکاري کوي دا وایي نوي میکروبونه تعقیب شوي دي او په وخت سره علاج کېږي مویتی وای ډبلیو ایچ او خپل استراتیجی بدله کړې ده او د محلي خلکو له لارې کار کوي او ظرفیتونه زیاتوي دا وای د تازه تمایل له مخې دا قضاوت کوي داسې ښکاري چې نوې استراتیجی کار ورکوي مویتی بیا وای
We are cautiously optimistic that we are reaching the end of this Ebola outbreak. What is very important really is the security aspect. That we have stable security support.
موږ په احتیاط سره خوشبینه یو چې د ایبولا د میکروب پرېدل نور ختم شوی دی واقعا څه چې ډېر مهم دی هغه امنیتي اړخ دی موږ به ثباته امنیتي ملاتړ لرو او هیله ده چې د حملو غم به وخوري ځکه نو دوی به د دغه ویروس د ختمولو په مخ کې خنډونه نه پیدا کوي د ایبولا خپرېدل د 2013 کال د اگست میاشتې نه راپه دیخوا دوام لري. د 1996 کال نه راپه دیخوا دا لسم ځل دی چې د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت ځپي او په لویدیځ افریقا کې د 2014 کال نه وروسته د دغه ویروس دا دوهم ستر خپرېدل دی چې خو هیڅ وخت سب شوی نه و.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو لومړی سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر.